السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې په پاکستان کې غیر قانوني افغان کډوالو ته د وتلو د مهلت نن وروستۍ ورځ ده او ټاکل شوی د پاکستان حکومت سره له سبا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کی. په یو بل راپور کې مو د افغانستان د کرکټ د ټیم پرونی بریا ته کتنه کړې ده چې په نړیوال جام کې پرله پسې درېمه بریا ده. دا راپورونه وروسته راځي خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. د کاناډا حکومت وایي چې دغه هیواد ته د 40,000 افغان پناه غوښتونکو د لیږلو لړۍ بشپړه شوه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک میلر پرون په دې اړه یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې د کاناډا حکومت خوښ دی چې وی کولای شوی له ټاکل شوي مهلت نه مخکې کاناډا ته د 40,000 افغان پناه غوښتونکو د لیږد لړۍ بشپړه کړي. ټاکل شوی و چې د پناه غوښتونکو د لیږد دغه عملیات چې د افغانانو د بیا میشتېدو په نوم پروګرام له مخې ترسره کیږي د روان میلادي کال په پای کې بشپړ شي، خو دغه لړۍ څو ورځې وړاندې د پناه غوښتونکو د وروستۍ چارتر الوتکه تر تاګ وروسته پوره شوه. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په انقره کې د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر حاکان فدان سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې د اړیکو د پیاوړي کولو پر اهمیت سربیره د نویو سوداګریزو دهلیزونو په پرانیستلو هم ټینګار شوی دی. د بیان له مخې امیر خان متقی د ترکیې هیواد له مرستو مننه کړې او په انقره او استانبول کې د طالبانو د معرفي شوو ډیپلوماتانو منل په دوه اړخیزو اړیکو کې ښه پرمختګ بللی دی. د حاکان فدان په حواله راغلی چې ترکیه له افغانستان سره خپل همکاري جاري ساتي، که څه هم د ترکیه په شمول د سیمې په لرو او نږدې هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماتان منل شوي، خو هڅې و هیواد لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. مولوي عبدالاحد طالب د طالبانو د مشر مولوي هبت الله خونزاده د ځانګړو ځواکونو د قمندان په توګه ټاکل شوی دی. باختر دولتي اجنسی د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. لیکلي چې دغه مقرری د طالبانو د مشرتابه د حکم له مخې شوې ده. مولوي طالب په خوا د هلمند والی وو. د طالبانو مشر مولوي هبت الله خونزاده چې له هیڅ بهرنۍ رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ سره مرکه نه ده کړې، تر اوسه په عام محضر کې هم نه دی لیدل شوی. اروپای ټولنه او د ملګرو ملتونو پراختیايي موسسه د افغان خزینه سوداګرو د ملاتړ لپاره یو ګډ پروګرام پیلوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازولۍ پر خپل ایکس پانل لیکلې ده. د بیان له مخې د اروپای ټولنې او د ملګرو ملتونو پراختیايي موسسې یو ان ډی پی افغانستان څنګه په دغه ګډ پروګرام سره د شریعت مطابق د سپما ګروپونو او کوچنیو پورونو لاره د افغان خزینه سوداګرو او ځوانانو متشبثینو لاسنیوي کوي. اروپای ټولنې نه دی ویلي چې څومره خزینه سوداګر له دغه پروګرام برخمنېږي، خو زیاته کړې ده چې تمه ده په شپږو ولایتونو کې دا پروګرام پلی شي. او په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونو د دوشنبې په ورځ په غزه کې له دوو خواوو پرمختګ کړی، ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اسرائیلو هوایي بریدونو هغه روغتونونو ته نږدې هدفونه په نښه کوي چې د زرګونو ټپیانو د درملنې تر څنګ پکې لسګونه زره فلسطینیانو هم پناه اخیستی. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. له پاکستانه د بی اسناد کډوالو د ایستلو لپاره د دغه هیواد د حکومت ضرب الاجل نن سه شنبه پای ته رسیږي. یوه میاشت وړاندې اسلام آباد ټولو ناقانونه کډوالو ته خبرداری ورکړ چې که د نومبر تر لومړۍ پورې له پاکستانه ونه وځي نو له هیواده به وشړل شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو له اسلام آباد غوښتي چې دغه پلان وځنډوي. دغه راز د پاکستان په څو ښارونو کې د حکومت د دغه پریکړې پر ضد مظاهرې هم شوي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزی اورو.
راپورونه وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغان کډوالو د نیولو او بیرته ستنولو لړۍ له ټاکلې مودې مخکې پیل کړې ده. یو تن افغان کډوال محمد آصف آزادي رادیو ته په دې اړه وویل:
پولیس چاپی وخی د دې پلان کې لعنت کړی رسمینه نو خو چاپی د دې چاپی وخی پټ پټ راشم سړی تر نه بوزي زنانه پیسې تر نه غواړي.
کڅه ملګرو ملتونو له اسلام آباد غوښتي چې د افغان کډوالو د شړلو پلان وزندوي، خو پاکستانی چارواکي وایي د نومبر په لومړۍ نیټه به د ناقانونه کډوالو د اخراج لړۍ پیل شي. د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي د بې اسناده کډوالو د ایستلو د عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونه د دغو کډوالو پر استوګنځایونو چاپي وهي چې هغوی ونیسي او د کډوالو مرکزونو ته یې ولیږدوي. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنرۍ په خپل وروستۍ اعلامیه کې له اسلام آباده غوښتي مخکې له دې چې یو بشري ناورین رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. په جنیوا کې د دې کمشنرۍ ویاندې روینا شمید ثانی ویلي د افغان کډوالو هر ډول ستنېدل باید خوندي با عزته داوطلبانه او د نړیوالو قوانینو له مخې وي. نوموړي د کډوالو د شړلو طرحه ډېره د اندېښنې وړ بلله او ویل هغه کسان چې د اخراج له خطر سره مخ دي افغانستان ته د ستنېدو پر مهال به له بشري حقونو له جدي نقص لکه نیول، شکنجه، خپل سري توقیف او نورو غیر انساني چلندونو سره مخ شي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په غبرګون کې ویلي د اخراج پریکړه یوازې د غیر قانوني کډوالو په اړه کېږي او هغه کسان چې د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي له دې پریکړې مستثنا دي. په همدې حال کې د اسلام آباد او کراچۍ په ګډون د پاکستان په څو ښارونو کې د ښځو د حقونو فعالانو د افغان کډوالو د ایستلو د پلان پر ضد مظاهرې کړي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې اسلام آباد د افغان مهاجرینو له مسلې څخه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي تر څو له نړیوال وجهي صندوق IMF څخه د پور اخیستلو لپاره غوره شرایط ترلاسه کړي. د پوهنتون استاد او د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو طارق فرادي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان آرمی تصمیم دی خو له سرپرست حکومت څخه استفاده کوي چې دغه عمل تکمیل کړي. پاکستان څو ورځې وروسته IMF سره یو میټینګ لري او IMF سره یو پاکیج غوالي چې پاکستان ته مرسته شي. متاسفانه
افغان کډوال معامله کې په دې خبره کې افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر انساني بللی او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د واټن لامل کیږي.
اوریدونکو و موریدل چې په پاکستان کې ناقانونه افغان کډوالو ته چشمیره 1.2 میلیونه خودل شوی ورک د ورکل شوی مهلت یا ضرب الاجل نن وروستۍ ورځ ده او د پاکستان د حکومت د پریکړې لمخې سر له سبب د دغو ناقانونه کډوالو د نیولو او افغانستان ته د را استولو لړۍ پیلېږي. په همدې حال کې زرګونه افغان کډوال په دې وروستیو کې د سپین بولدک لارې افغانستان ته راستانه شوي دي. دغه افغان کډوال چې اوس خپل وطن ته راغلي هلته په پاکستان کې د پولیسو له زور زیاتي شکایتونه لري. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د کندهار د سپین بولدک چمن لار دلته په کډبار په سلګونه لاري او دانسن موټرونه له پاکستان څخه د افغانستان خاورې ته داخليږي. راغلی کډوال دلته د کندهار د سپین بولدک لسوالی د راستنیدونکو په کیم کې خپل قانوني مراحل بشپړوي. عبدالنبی اوروري هغه افغان کډوال دي چې تازه د خپل کورنۍ سره یو ځای له شاوخوا 25 کال ورسته هیوا ترستنه سوي دي.
په کورو باندې چا پیرا وهلی یا موږ په خپل کوڅه ته براوه تو کور به پاتو بو به طلبیا په 15000 لزره 15000 دا به موږ ساتسي سیا کم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنال مو دغه پاتو موږ ډیر زیات مجبوریت سره مخامخ شو. بعد لغسه بالا موږ دا وې چې ورور خپل وطن ته ولاړ شو وچه ډوډۍ دي چې له دې زوره موږ خلاص خدای تعالی دې موږ خپل وطن ته په خیر ورسې دي دې زې بالا اثرات موږ نه غواړو.
عبدالغیاث یو بل افغان کډوال دی چې 15 کلونه وړاندې د خپل کورنۍ سره یو ځای د کار لپاره پاکستان ته مهاجر شوی وو. دی په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دې هیواد د پوځیانو له لوري د زورونې وهلو ډبولو پر کورونو د چاپو او له دوی څخه په بیلابیلو نومونو د پیسو اخیستلو کیسې کوي.
ټول مو ورشکاره کبل به جوړو ته بوت چال ته به بوت نور ورځ به ورځ دیوځ به بندي و بیا چې وکس براله بالا جوړ میا سل بیر زرا کیا 2000 راک بالا به پرچرا باندې کارت مستر پیسې نه وینو چې شمور کړی وای پرچرا باندې کارت کړو بیا بل ته بندي 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 ورور بیا به شلو زیا 15 ورځ وخ راکې بیا چې بیرای لک ورور دیوځ په کور کې ناس شپ سه بولاټ بیا به ونی وای بیا به پیسې را سره واخته دغه ځګراله کوټه ده کوټه کې مو دوه ورځې تیرې کړه غزګي و بدل ترال اسلام آباد کې هم د غال دی پنجاب کې هم د غال دی لاهور سر اخلاص ټول علاقه کې دا ظلم کې داخله.
د پاکستان له لوري هیوا ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو ټاکل شوی ضرب الاجل نن سه شنبه د اکتوبر 1 پای ته رسیږي چې ورسره مهاله د کندهار سپین بولدک او چمن لاري د افغان کډوالو راتګ زیات شوی. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو ریاست د معلوماتو لمخی هر ورځ د سپین بولدک للارې 250 کورنۍ هیواد راستنیږي چې په روانه میاشت کې د راغلو کډوالو شمیر 4600 کورنۍ ته رسیدلې. په عین وخت کې راستانه سوي کډوال د طالبانو له حکومت څخه د سرپنا او کار پیدا کولو غوښتنه کوي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې یو بل پخوانی اتل لوبډلې سریلانکا ماته کړه. دا په نړیوال جام کې د افغانستان شپږمه لوبه او دریم برای دی. افغانستان تر دې مخکې پاکستان او انګلستان ته هم ماته ورکړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اور.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سریلانکا ته په ماتې ورکولو د نړیوال جام نیمه پای لوبه ته د لار موندلو هیلې ژوندۍ وساتلې. لوبه بېګا د هند په پونې ښار کې وشوه. افغانستان وتوانی د سریلانکا د ټیم لخوا د 232 منډه هدف د دریو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي.
And a magnificent win for Afghanistan. They moved to fifth on the table.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سر روزون کې جاناتن تروت تر لوبي ورسته د افغان لوبغاړو د خو لوبو د علت په اړه یوې پوښتنې په جواب کې ویل، افغان لوبغاړي د بخت او طالع په حساب نه لوبيږي، بلکې په بشپړ پلان او وړتیا سره میدان ته کوزيږي.
And so when it comes to match day, it's not just sort of rock up and it's
کله چې د لوبي ورځ وي خبره بخت او طالع ته نه پریږدو، بلکې په دې باور یو چې لوبغاړي میدان ته کوزي کې چې خو ځلیږي او ورتیا لري، او په دې هیله لوبيږي چې خې منډي جوړی کړي او همداسې مورال نور مهم راتلونکو لوبو کې ولري. له سریلانکا سره په لوبه کې افغانستان لومړی بالینګ وکړ چې فضل حق فاروقي تر ټولو ښه وځلید. هغه چې تر یوې لوبې دمې وروسته بیا ټیم ته راغلی او وتوانید څلور وکټې واخلي او د لوبې غوره لوبغاړی هم شو. دغه تر څنګ مجیب الرحمن دوا، راشد خان او عظمت الله یو وکټ واخیسته. یو لوبغاړی رحمان الله ګربز او یو بل لوبغاړی ابراهیم زدران رن اوټ یا د منډې پر مال وسوځول. په دې ترتیب افغانستان د سریلانکا لوبډله په داسې یو میدان کې په 241 منډو ټوله کړه چې د توپ وهنې لپاره مساعد ګڼل کېده. د افغانستان لپاره په ځواب کې کڅام پیلیز لوبغاړی رحمان الله ګربز په هیڅ منډو اوټ شو، خو وروسته ابراهیم زدران 9 او رحمت شاه 28 منډې وکړې. د دوی تر سوځېدو وروسته لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 85 او عظمت الله 3 منډې وکړې او لوبې وګټله. افغانستان په دې بریا سره د نړیوال جام د جدول 5 ځای 5 مقام ته پورته شو. همدارنګه د افغانستان رن ریټ یا د بریا تناسب هم تر پخوا لږ څه ښه شو، خو لا هم په منفي کې پاتې دی. رن ریټ هغه وخت مهمه وي چې څو ټیمونه مساوي نمرې ولري، خو بل پړاو ته د لارې موندلو لپاره په خپل ښه اوسط اتکا کوي. د افغانستان بله لوبه د جمعې په ورځ د نومبر په 3 په لکنو کې له هالند سره ده. د ملي ټیم سر روزون کې جاناتن تروت له هالند سره د لوبې په اړه وویل، زموږ روانه لوبه هالند سره ده. هغوی تر دې دمه ډېر ښه لوبېدلي، ښایي یوه سخته لوبه مخکې ولرو، خو په نړیوال جام کې مهمه نه ده چې چا سره لوبېږي، ځکه له دې وروسته هره لوبه سخته ده. موږ هالند سره لوبې لپاره ځانونه چمتو کوو. افغانستان له هالند سره 15 واره تر دې مخکې لوبې کړي چې 4 ترې ګټلي. افغانستان په روان نړیوال جام کې له شپږو لوبو 3 ګټلي، له پاکستان، انګلستان او سریلانکا، خو پر هند، بنګلاديش او نیوزیلند یې بایللي. د کرکټ مبصرین وړاندوینه کوي چې افغانستان اوس نیمه پای لوبې ته د وتلو لپاره باید له پاتې دریو لوبو چې د هالند، جنوبي افریقا او استرالیا سره لري ټولې یا دوه خامخا په لوړ توپیر وګټي.
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه. دا تاندي څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دی ونی په خبرونه کې په دی غږی ګوچې ولی یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او دا کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي، او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پای را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
له کاله رانیول خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې د حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي.
لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
که کله چې یو کس د ځواني پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بې ادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همغه په سیمه کې دا مسایل ډیر دي، نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي، نه ځکه د خوخ نه په زور ودور باندې شي، دا په انده کې ژوند سره ډیر مشکل وي، نه د سیوی چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بيخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مبینه لکان جل کې نړی لري سند سره مخ دي، له کاله رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي، نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. د موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي، مثلا موږ ډېرې پیښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی، زیاتره همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په ورسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خو تر هغه وخت پورې چې درسو پر خود کفا شوی نه وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړي مې ځان ته بیلا د کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تیښتې بل څه نشي کولی، خو کله چې د خود کفا شي مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه وغدي هغه کینه چې سره په زړه کې دي نو زیاتره وخت په غره برسېره شي، چې بیا ډېر بد واقع به مو لري، خپل کورنۍ سره خپل مور او پلار سره یا تازه ځینې وخت بېخي سره مړ ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
مونږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته کله چې دې حق انتخاب کې دې باید مستقله ووسی. شک پرته یې موږ داسې څه نشو ویلی او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دي چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ یې نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ هم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني، نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمه کیږي هغه غواړي ځینی ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کیږي. ولې
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو؟ زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسېږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیې بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همدا دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سبک د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیزم انساني پوهه هغه کولی شي مونږ سره کومک کچې نشته. متاسفانه
که چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنکړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لوی ستونزه به دا وي چې بیرته مونږ د ستروهلې غوټه شوې عقدیي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کېږو راتلونکي کې. یعنی دا هماغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه همدا ده چې مونږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې، په داسې وضعیتونو کې واقع کېږي چې خپله پاتې رزو پکې. د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپله اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بله لویه خطرناکه ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي. قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، اصلا محتوا مطرح نه ده. په لږ وړې کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن واوسي. همدغه اغیز انتقال کی خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی. دوی به همدغه وسیله وغوسی. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
د ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، هغه مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده. سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې او پوهنتون کې او په کار کې او په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی چې د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اکثر کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم کارځښتونه لرو که سمبولونه لرو مثلا قواعد لرو هماغه په کتو سره انتخاب کو تر هغه کې تفاوت لري ډیر تفاوت ونه لري معاصر افغان ماډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
شاید تاسو به هم لداسې خبرو او کارونو سره مخ شوي یاستئ چې ناراحته کړي به یې وي او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا له حده تیری بللی وي. په روابطو کې له حده تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو. له دغسې مسایلو سره چې ځوانان په ورځني ژوند کې ډیر مخ کیږي دا دوی او نورو لپاره یې ستونزې هم جوړې کړې. د کابل اوسیدونکی صدیق الله وایي له حده تیری د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت له کبله رامنځته کیږي.
یو دا داسې څوک فکري تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پوهېږي چې دا فکري اختلاف معمولي خبره ده. ځینې خلک په دې خبره نه پوهېږي او دا اختلاف د دښمني په معنا ګڼي. که تا فرضاً د ده خبره په هغه ډول چې دی وایي ونه منله یا د خپل نظر څرګند کړو له ده متفاوتو، دا هېڅکله نه سي زغملی او په دې کې ډېر مخکې له تا سره ځان لکه دښمني سي درسره کوي. ممکن سپکې سپورې درته ووایي، ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه. دوهم اړخ یې دا ده چې کله کله ځینې خلک له صمیمیته مخکې سره ځي او د یو بل حدونه نه مراعت کوي. نو ځینې خلک له دې د دې ملګرتوب له نومه په استفادې یا له دې چې دوی یو بل ته وښيي یا نورو ته وښيي چې موږ سره ډېر نږدې یو، له یو بل سره ډېر مخکې ځي، بې باک خبرې ورته کوي، یان کنځلې ورته کوي. سې دغه شی د دې لپاره چې دوی دا په ثابته کړي چې موږ ښه ملګري یا ښه دوستان یو، د دغه نتیجه معکوس راخیزي.
عبدالقیوم اندړ بیا وایي ځینې ځوانان په روابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورښودل شوي نه وي چې کوم د ده او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپله باندې له دغو شیانو سره مخ سوی یم. کله کله مې داسې احساس کړی چې ما خپله هم دغه کار راچې سوی ده، خو وروسته مې بیا احساس کړل چې ما ولا دا حد مات کړی ده. اولن خو ما په نظر ور معلوم نه وي چې دا ما حد ده که نه ده، یا دغه کې زه تر څومره حده پورې کولی شم تر هغه حده به پرې ورسېږم. دغه پېژندل ډېر مهم دی او زموږ په ټولنه کې دغه شی رواج هم نه ده چې یو چاته وښودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لرې. یعنې ملګرو ترمنځ که هغه په خپله باندې احساس کړي، احساس یې کړه کنه شعوري د کورنۍ لخوا، د ملګرو لخوا، یا هغه چا نه سي د زده کړې کړې دي، تربیه اخیستې ده، دغه شی نه دي ورښوول سوي.
وای شخصي ژوند لکه دسترخوان داسې دی، که تاسې د خلکو مخ ته ونه غوړوئ نور به یې هم په اړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وایي ډېر کله موږ دې ته زمینه برابروو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخلې زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نوموړې په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې دا نفر خپله د حد مرز ماتوي، دا وایس کېږي چې هغې سره هر څوک هر رقم خبرې وکړي. او خپله ماته دا پېښه رامنځته شوې په کلاس کې، موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې. نو ما ډېرې یو شخصي پوښتنه وکړله، ما ډېره بده ولګېده. رښتیا ځان ته ډېر په قهر شوم چې ولې ما نه داسې یو پوښتنه وشوه. یعنې ما خپله دا اجازه هغې وخت کې ورکړه، ځکه ما ډېرې ټوک خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل. بس له هغې ما ځان ته یو حد وټاکه، یو مرز وټاکه.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډېر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کار یې بیا په عادت بدلېږي او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډېر نږدې نه وي.
عادت پرېښودل بیا سخته ده. که چیرې عادت سي او عادت ډېر زر اخیستل کېږي، که چیرې په تکرار سره یو کار وسي پنځه ویشت ورځې باندې، ځینې اوولس ورځې ښیي، ځینې پنځه ویشت ورځې ښیي، پنځه ویشت ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي. نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي، نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي، اړیکې کوي، ارتباطات وي، دوستۍ وي، خپلوي وي، یو مخ دومره تېري او دومره افراد بېرته د هغوی د خپله د خرابېدو د فارکېدو په معنا دي.
ترنک خپله هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه، خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي
بیوسایک اوسېدو چې هغوی ډیر موزور پکې دی ولده په ډیر عجیب نمونه بیا د سپورت کلب د خپل مان کې سره لګیا او خپل مان کې خبر سره کې زبدي تایرانو کوشش په دې باندې اوس امام د دې په ډاده کې شریک کواره تن یاد سي لمخ من پوکړي ول زه دې چانت نه يم دواله نه مرته تیار نسم د شان برداشت ولای په کوټ به مې سي دا شان اول ختاسي ډاډه نیو کې کوشش وزي کوم تاسو نسې کول نور سر ختمن باید مراد کړئ هغه کسان چې بل خصوص تاسو خلیری وي یا دی بل صاحب وي یا پیژنې نه
صدیق الله وای د دې لپاره چې په ټولنیزو اړیکو کې د حدونو لا تیری مخنیوي وشي باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي
دا ممکن مختلف خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې خپل ځان خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه سي د دام پاتې سي ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو سي دا خوونه ښه کار نه ده او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې ور وفهمو سي زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم دا فرزن کارونه نه دي درانه کارونه نه دي پدی باندې زهم او تام دی یو بل چاتر مخ لکه څنګه سی واړو یا څنګه سی هغه سنخ کاریغو بد کاریغو بد معلومی او بد تصویر ملاندې
دا چې ولې په اړیکو کې له شخصي حدونو تیرای کیږي د دې کار پایلې څه کېدلای شي او څنګه مخنیول کېدای شي په همدې اړه مو له ټولنپوه امید افغان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم استاد که موږ خپل حد تعریفو نو څنګه تعریفولی شو کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر د ژوند کې د هر انسان ځان ده د ځان تعریف به شي موږ څو رقم ځان لرو یو شخصي ځان لرو یو هم اجتماعي ځان لرو وخت چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې درته هیڅ څوک حق نه لري چې تا حد در خراب کی تا شخصي معلومات راوسپړي تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله و کی او پاد کیغه اجتماعی زان یا طولانی زان به طور مثال زه مثلا وقت تا سر از مخامخ کیغه من زه د خپل شخصی زان سره باید روزم ولی چې تا سره مخامخیم او ته او زه پر کوم ځکه حضور لرو په طولانه کې حضور لرو نو در تغه د طولن اخلاقیات کلتور رسم و رواجوس که باید بیرون نوزو من یو تاسو دغه شخصی مسائل طولانی رنگ ورته ورکو مثلا خو یو ځوان د کاکول وهله ده د ته وایم پوسټ دا کاکول د ولادت سی وهله ته بد اخلاق انسانه در اخلاق طولنیز مرز لري ته مثلا کاکول یا دیده مثلا دغه لباس ولې چې شخصي بڼه ده طولنیز هویت ته دی ورته شامل کړي دا په دې معنی باندې چې موږ دا دوه مرزونه خو نه دی هغه کړی مشخص کړی دی
که چیرې پر روابطو کې شخصي یا اجتماعي حدونو ته پام نه کیږي کوم ستونزې راولاړول شي
امکان لري هغه ټولنه کې 2, 3, یا 500 یا هر څومره خلک چیرته وي هغه ته زه سپک کارم چې دا ځوان دا ولې د سړی نه پیژنده او دا رقم یو تیره ټوکه یو باندې وکړي یک تیره خبره یو باندې وکړله نو اول د ما خپل هویت له لاسه ځي دویم په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو دا د کړوړو د روابطو شبکه ده د دې اعتماد له منځه ځي نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما ووینې او داسې ټوکې ما نن درسره کړي زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړې چې ما سره مخامخ شي بلکې مثلا دریم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو یو احساس داده چې په ټولنه کې په موږ وخت کې زه مثلا ځان مطرح کړم یو نفر مې په خپل ټوکې باندې هغه مې ټیټ کړ نو هغوی ته بد درس ورکوو او یو امکان لري چې بعضی وخت موږ او تاسو د بی احترامۍ حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو یعنی ما چې هر کار وکړ خو خمه وکړل دا نور میزده کوي چې حالانو راځه پوسې زبانه دا کار وکم د بی احترامۍ حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوس ورته تزریق کوو
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني یا زینو داسې کارونه کړی وي چې هغه خپل حد تیری وي ل دې ورسره څنګه کولای شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي
بهترین د حل لار په دوه شکیلم یو دا ده که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی د ډاریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړی یا مداخله نه کړی نو بهترین روش سوال ده زه مثلا نه باید وایم چې ته دغه رقمې زه درته وایم پوه چې ته څه رقم یې دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو د سوال یا پوښتنې څخه باید شروع وکړو مختلفه حتی مخکې له هغې څخه هغه نفر ته ورته وایي چې زه مذرت غواړم که دا سوال شخصي یې کولی شي چې ځواب رانه کړي اما که ته ورسره راحتې ځواب یې راکړه سوال دې مطرح کړي دویم د حل لار دا ده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان ور وپیژنو چې دا ویره هم شته چې هغوی د موږ او تاسې حد و حدود یا شخصي مسایلو ته مداخله ونه کړي. نو بهترین خبره دا ده چې تر څو کولی سو د خپل بعض شخصي مسایل که حساس دي او یا حساس نه دي هغوی د خپل دوستانو سره ور شریک کړو. موږ او تاسې داسې فکر کوو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ما ته معلوم ده زه فکر کوم چې دا نور هم باید همقه رقم وپیژني وروره څومره غږېدلی وسره که زه خپل غواړم ځان مطرح کړم نو باید ځان ور وپیژنم بل چاته که بل څوک غواړم مثلا چې زه دغه حد دی وپیژنم باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقې دغه حد باید ما ته معلوم شي.
څوک داسې یو کار کوي چې هغه له خپل حده تیری کوي او ته ورته ګورې ستا عکس العمل باید هغه په وړاندې څه وي؟
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم چې وروره دا کار دې ولې وکړه. که دی متوجه نه شي د خپل اشتباه ته نو ورته وایم که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي. د موږ او تاسو د تربیتی روش په ټولنه کې چې د لږ ذره خراب شوی ده موږ او تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپېړه وهو ورته وایي چې دا کار مکه خو دا سپېړه وهل خپل بد کار ده تینه په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي دا غلط کار ده. نو بعض وخت موږ او تاسو د نورو ته اشتباه کوي یا حدس کوي دوی نه باید ملامت کو په خر روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نه شي.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پېت رسیږي تر بیا خښون ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
السلام علیکم درسی ساعت خبرونه ته مو هر کله کوم. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي لولو. د نننۍ خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادۍ رادیو خبرېږي. لومړی زو او دوم ټولګي بیولوژي لولو. دوم ټولګي په بیولوژي کې نن خونکی راته تخم لرونکي نباتات بیانوي. د تخم لرونکو نباتاتو په برخه کې به د یادو نباتاتو ځانګړتیاوې ولولو او په دې به پوه شو چې پټ زړې لرونکي نباتات له ښکاره زړې لرونکو نباتاتو سره څه فرق لري. د درس په دویمه برخه کې پاڼه لولو. خونکی به د پاڼې خصوصیات راته بیان کړي او دا به راته ووایي چې په نبات کې د پاڼې دنده څه ده. دا هغه پوښتنې دي چې د خونکي په درس کې ځوابېږي.
تخم لرونکي نباتات دغه نباتات ریښې دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفي البذر یا پټ زړې لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشې او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غوټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمی دندیا لرشیا څخه پانی ته د اوبو او مدنی مواد انتقال، له پانی څخه د نبات مختلف برخو ته د جوړی شوی خواړه انتقال، او د پانی گل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایی موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي. پاڼه د نبات شین رنګه برخه ده چې د ډنډر یا ساکې د پاسه واده کوي. پاڼه د کلوروفیل یا شین رنګه مادې لرونکې ده او د غذا جوړولو مهمه دنده په غاړه لري. څرنګه چې د نباتاتو خواړه په پاڼه کې جوړیږي، پاڼې ته د نبات د خوړو جوړولو فابریکه ویل کیږي. په لاندې شکل کې تاسې د پاڼې ډولونه وینئ چې رنګارنګ او بیلابیل ډولونه دي او هر یو ځانته خواص لري. د پاڼې جوړښت: د پاڼې دواړه خواوې د ایفیدرمیس په واسطه پوښل شوي دي. پاسنۍ ایفیدرمیس د یو مین پوړ په واسطه چې کوتیکولا نومیږي پوښل شوي دي. تر ایفیدرمیس لاندې پالیساد او اسپنجي نسجونه موجود دي چې کلوروپلاست پکې موقعیت لري. دا دوه نسجونه د میزوپیل په نامه یادیږي. د دې نسجونو په منځ کې د زایلم او فلویم انتقالي نسجونه ځای لري. د پاڼې لاندنی ایپیدرمیس هم د یو پوړیز دی چې پکې د ګازونو د تبادلې او د اوبو د براسونو د کنټرول لپاره سوري موجود دي او د ستوماتا په نوم یادیږي.
د پاڼې د دندو په اړه ښوونکي دا راته وویل چې پاڼه د نبات لپاره د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده. نو تاسې به لیدلی وي چې په نبات کې د پاڼې په خرینېدو او یا غوړېدو سره نبات له ودې پاتې کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوښتست. دا تم ټولګي په تیر درسي ساعت کې خون کې راته پروتستا بیان کړه او وی ویل چې جارډیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي نو د نس ناستي او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي. نن به په اتم ټولګي کې زیایي ترکیب ولولو. په دې درس کې ښوونکی راته دا وایي چې څنګه یو نبات له لمر څخه انرژي اخلي او د زیایي ترکیب په عملی سره هغه په غذا بدلوي. د درس په دویمه برخه کې ښوونکی موږ ته غیر وعایوي نباتات تشریح کوي او دا به وایي چې ولې دوی ته غیر وعایي ویل کیږي.
زیایي ترکیب فوتوسینتیز په اووم ټولګي کې مو ولوستل چې نباتات د زیایي ترکیب په واسطه خپل غذایی توکي جوړوي. هغه خواړه چې د زیایي ترکیب په عملیه کې جوړیږي د حیواناتو او نباتاتو د ژوند لپاره ضروري ده. د زیایي ترکیب عملیه په کلوروپلاست کې صورت نیسي، ځکه د کلوروپلاست د کلوروفیل یا د شنه رنګه توکو پیګمنت په لرلو کولای شي چې د لمر د رڼا په موجودیت کې خپل غذایي توکي جوړ کړي. تاسو په تصویر کې ووینئ چې د لمر د رڼا او حرارت په نتیجه کې د اکسیجن څخه په استفادې نباتات انرژي اخلي او بالاخره هغه د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه په خوړو باندې بدلوي. پلاستیک د کلوروفیل پر پیګمنت برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې په ګلونو، میوو او په مني کې د ونې په پاڼو کې سور، نارنجي او ژیړ رنګونه تولیدوي. په زیایي ترکیب کې نباتات د ساده غیر عضوي توکو یعنی اومه موادو له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه مغلق عضوي مرکبات لکه ګلوکوز یا قند جوړوي. د زیایي ترکیب په بهیر کې له ګلوکوز څخه د کیمیاوي تغیراتو وروسته نشایسته او نور مغلق مرکبات لکه پروتین او شحم جوړیږي. دغه توکي د فلویم نسجونو له لارې د نبات ټولو حجرو ته وړل کیږي او د نبات په بیلابیلو برخو یا غړو کې لکه رشې، ډنډر یا ساقه او پاڼې کې زیرمه کیږي. او د هغه نباتات چې میوه کوي د میوې د زیادشت او ډیرېدلو او همدارنګه د میوې د خوند او هر څه دپاره مفید او ګټور تمامیږي. غیر وایي نباتات نن واسکولر فلانټس هغه نباتات دي چې د اوبو او مدني موادو لپاره انتقالي نسجونه زایلم او فلویم نه لري. دا نباتات په نمجنو او سیوري لرونکو ځایونو کې شنه کیږي. د دې نباتاتو ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼې حقیقي نه دي ځکه انتقالي نسجونه نه لري. په ټولو غیر وایي نباتاتو کې د ریزوید په نوم ریښو ته ورته نرم میکروسکوپي جوړښتونه شته چې دنده د اوبو او منرالونو جذبول دي. تاسو په تصویر کې وینئ هغه نباتات چې په تصویر کې معلومیږي غیر وایي نباتات چې نه ساقه لري او نه هم هغه څه چې په نورو نباتاتو کې لیدل کیږي. سربیره پر دې اوبه او د خزو غیر وایي نباتات د اړتیا وړ توکي کولی شي له هرې لوري ورننوځي. غیر وایي نباتات د وایي نسجونو د نر لرلو له کبله کوچنی جسامت لري او نشي کولی ډیر لوړ شي. دا نباتات مذکر او مونث جنسي غړي لري. مونث جنسي غړي یې د ارکونیم او مذکر جنسي غړي یې د انتروجم په نومونو یادیږي. د ارکونیم د دننه مونث ګامیت رامنځته کیږي. انتروجم کڅوړې ته ورته دی چې زیات شمیر مذکر ګامینټونه تولیدوي. د مذکر او مونث ګامینټونو له یو ځای کېدو څخه تخم تولیدیږي. د نباتاتو د غیر وایي نباتاتو په دې ګروپ کې خزی یا موسس د شنه نبات د کوچنیو کتلو په بڼه د ویالو په غاړه نمجنو ځایونو او ګڼو ځنګلونو د ونو په تنو د ډیرو او نمجنو خاورو د پاسه په ښه ډول واده کوي. خزی زوجي او غیر زوجي ډیرښت لري. غیر زوجي ډیرښت چې داسې دی چې کله د خاورې سره په تماس کې د خزو ډنډرو ته ورته تارونه ټوټې ټوټې شي هر ټوټه کولی شي نوې خزه منځته راوړي. د خزو په زوجي ډیرښت کې مونس او مذکر ګامینټونه تشکیلیږي چې د مذکر او مونس ګامینټونو د یو ځای کېدو څخه نوې خزي رامنځته کیږي. او بل ډول یې لیورورتیس دی یا لیور ورډس. د غیر وایي نباتات یو بل نه وده چې ځیګار ته ډیر ورتوالی لري.
د غیر وایي نباتاتو له ځانګړتیاو یو دا چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځانګړي توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي ځکه دا ډول نباتات همیشګي نم او اوبو ته ضرورت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
نن هم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. کومیا چینو تیر درس کې خون کې راته د انسان د بدن اډوکو جوړښت یا سکلیټ بیان کړ. نو نن د انسان د بدن د جوړښت په مطالعه په لړ کې د انسان د بدن د وینې دوران دویمه برخه لولو. په دې برخه کې ډیر تمرکز د وینې په دوران کې د زړه پر رول وټول دی. خون کې د زړه هغه ټولې اجزاوې راته بیانوي چې زړه ته د وینې په دننه کېدو د وینې د پمپ او بیرته بدن ته په رسولو کې مرسته کوي.
زموږ د وینې د دوران دوهمه برخه ده چې په دې برخه کې موږ زړه وایو. د زړه په برخه کې دغه عنوانونه چې زړه، د زړه جوفونه، د زړه والونه، د زړه رګونه د زړه د فعالیت دوران او د وینې دوران دغه موضوعات به ووایو. اول رازو زړه ته. زړه ځان ته جلا عضله لري. که چیرې یو څوک ووایي چې زړه د ملسه عضلاتو څخه دی که د اسکلیټي عضلاتو څخه دی، د دې دوو څخه دی، و څخه هم نه دی، زړه ځان ته جلا ځانګړې خاصه مخصوصه مخططي عضله لري چې د زړه د عضلې په نامه جلا یادیږي. د سینې د کفاس دننه د سږو تر منځ لږ چپې خوا ته واقع دی، یا د میډیاسټینم و چپه طرف ته واقع دی، او خپله د پیریکارډیم پیریکارډیم که چیرې معنا کو دا یو د ترمینالوژي لغات دی، پیری معنا شاوخوا، کارډیم په زړه پورې تړلی، یعنی په زړه پورې تړلی شاوخوا یو نازکه پرده ده، د هغې په واسطه باندې حته سوی دی، د مایع څخه ډک دی او نه پرېږدي چې زړه د حرکات په وخت کې وسولیږي. د زړه جوپونه. زړه اول خدا چې په راسته او چپه طرف باندې، رایټ هارت او لیفت هارت، راسته زړه او چپه زړه باندې ویشل سوی دی. د هغه څخه وروسته بیا په پلنوال یا پنډوال یې پورته برخه او کښته برخه باندې ویشل سوی دی. لوړه برخه چې ده هغه د نازکو دیوالو څخه جوړه سوې ده چې په دهلیزو باندې نمول سوی دی، اټریمز باندې یا هم اوزیناتو باندې. او لاندې برخه یا کښته برخه چې ده هغه پنډ دیوال لري او د بوتیناتو یا وینټریکلز په نامه یادیږي. نو په دې ترتیب باندې زړه څلور جوفه لري: راسته دهلیز یا راسته اوزین، چپه دهلیز یا چپه اوزین، راسته بوتین او چپه بوتین. د زړه والونه. د زړه جوفونه داسې واقع سوي دي چې دهلیز دهلیز ته لار نه لري، یعنی راسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار نه لري، او راسته بوتین و چپه بوتین ته لار نه لري. په ځینو حالاتو کې دا چې څوک وایي چې وای زړه سری و، هغه دا معنا چې راسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار پیدا کړې ده، د وینې په دوران کې یې تشوشات منځته راوړي دي. خو په نرمل شکل سره راسته اوزین چې دی هغه و راسته بوتین ته لار لري، او چپه اوزین یا چپه دهلیز چې دی هغه چپه بوتین ته د والو په واسطه باندې لار لري. زړه په عمومي ډول سره څلور والونه لري چې دوه دانې د دهلیزو او د بوتینو تر مابینځ دي، او دوه دانې د بوتیناتو او لوی شریانو تر مابینځ دي. رازو د راسته دهلیز او راسته بوتین تر مابینځ وال د ټرایکاسپیډیا درې پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. د چپه دهلیز او چپه بوتین تر مابینځ وال د بایکاسپیډ یا دوه پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. ریوی شریان یا د سږي شریان او د راسته بوتین تر مابینځ، یعنی راسته بوتین چې کله وینه پورته کوي و سږو ته تر څو تصفیه صفا کسي، دلته یو وال موجود دی چې د پلمونري والو یا ریوی دریڅې په نامه سره یادیږي، یا ریوی والو. او د ابهر شریان، د اورټیک شریان او چپه بوتین تر مابینځ، کله چې چپه بوتین ګرد سیستم ته وینه پمپ کوي، ګرد سیستم ته وینه استوي، دلته هم یو وال موجود دی چې د اورټیک وال بیا ابهر دریڅه په نامه سره یادیږي. دلته که چیرې تاسو وګورئ ټرایکاسپیډ وال، ما درته وویل چې د راسته اوزین او راسته بوتین تر مابینځ پروت دی. د دې یو ښه خاصیت دا دی، د ټولو والو خاصیت دا دی چې وینه خو پرېږدي چې خپلې برخې ته ولاړه سي. مثلا د راسته اوزین څخه راسته بوتین ته وینه ایله کوي چې ولاړه سي، مګر کله چې وینه واره له راسته بوتین ډک سو، دی دغه درې پلیه سره بندیي، نه پرېږدي چې د بوتین څخه بیرته راسته اوزین ته وینه راپورته سي. د چپه اوزین او چپه بوتین تر مابینځ مو بایکاسپیډ یا میټرل وال یا دوه پلیې، دلته تاسو وینې درې پلیې لري، دلته دوه پلیې لري. او بل مو ویل چې د راسته بوتین او ریوی شریان یا د سږ د شریان تر مابینځ پلمونري وال موجود و، او د چپه بوتین او ابهر شریان تر مابینځ اورټیک وال موجود و. د زړه رګو ته راځو. دا لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زړه خو ټوله سیستم ته وینه ورکوي. اوس به نو دا ووایو چې زړه خپله د کومې لارې څخه خپله وینه اخلي، دته خپله د کومې لارې څخه وینه راځي. زړه په یو ځای کې د کورونري آرټري یا عقلي شریان په نامه باندې یو شریان موجود دی. دغه شریان خپله د ابهر شریان څخه سرچینه اخلي. کله چې چپه بوتین و ټوله سیستم ته وینه ورکوي، دلته یو شریان د اورټیک شریان په نامه یا د ابهر شریان په نامه باندې وجود لري. د هغه شریان څخه یو کوچنی ټوټه، یو کوچنی برخه راجلا کیږي د عقلي شریان په نامه باندې. دا عقلي شریان د زړه ټوله شاوخوا نیسي او هغه ته وینه ورکوي. او اضافه توکي، اضافه مواد، کاربون ډای اکساید چې دی، هغه بیرته د عقلي ورید یا کورونري وین په واسطه باندې د زړه راسته دهلیز ته اچول کیږي. کورونري آرټري دغه شنه رنګ چې دی دا ټوله آرټري وینونه دي، او سره رنګ چې دی هغه آرټریز یا شریانونه دي.
د زړه د فعالیت دوران دا چې بیخي ډیر و نو ما فکر وکړ په عکس کې به درته تشریح کړم. زړه ته ناپاکه وینه د دغه دوو ورېدو د لارې راداخلیږي و رسته اوزین ته رسته اوزین ته چې کله وینه راله دلته شکسپیل وال موږ وویل چې موجود دي دا وال فلاسیږي رسته وینټریکل ته وینه راوړل کیږي. رسته وینټریکل چې ډک سو دا وال مکمل تړل کیږي نه پرېږدي چې وینه بیرته سرچپه دا خواته ولاړه سي. رسته وینټریکل چې ډک سو دا پلمونري یا د سږو ورید دی د سږو شریان دی دې ته وینه ځي و سږو ته هلته تصفیه کیږي د هغه ځایه بیرته راوړل کیږي د دغه دوو پلمونري وینو په واسطه باندې. که ستاسو په یاد موږ وویل چې یوازنی استثناء دا و چې ناپاکه وینه په ریوي شریان کې او پاکه وینه په ریوي ورید کې شتون درلودي. نو د سږو څخه پاکه وینه د دغه ورېدو په واسطه باندې و رسته چپه اوزین ته راوړل کیږي. د چپه اوزین څخه دلته بیا موږ وویل چې بایکسپیډ وال موجود و دوه پلیي وال موجود و هغه خلاصیږي و چپه بوتین ته وینه راوړل کیږي. کله چې چپه بوتین ډک سو دا والونه په مکمل ډول سره تړل کیږي بیا نه پرېږدي چې دلته چپه ولاړ سي. دغه اورټیک شریان موجود دی کله چې د پمپ وکي چپا بوتین پمپ وکي د اورټیک شریان په واسطه باندې د بدن و ټول برخته پورته برخته زی او نور هم کښته برخته راځي و ټول سیستم ته وینه ورکوي. یعنی د یو پمپ څخه نیولې د راستا اوزین د پمپ څخه نیولې د چپا بوتین تر پمپ پورې کله چې وینه په ټول سیستم کې یو را وګرځیدل دا ټول د یو دوران په نامه سره یاد شو. د انسان زړه په عادي حالت کې او یا واره غورځي خود دروند کار کول په وخت کې د ورزش کول په وخت کې د طبي په وخت کې حرکت زیاتیږي په ځینو حالاتو کې کمیږي هم. او بل د وینې دوران تر زده د وینې دوران پر دوو برخو وېشل سوې دي یو لوی دوران دی او بل کوچنی دوران دی. دا د وینې کوچنی دوران دی او دا د وینې لوی دوران دی. په دې خاطر باندې لوی دوران ورته ویل کیږي ځکه چې د چپا بوتین څخه شروع کیږي د دغه ځای څخه شروع کیږي کله چې وینه ولاړل دا وینه ټول سیستم ته ولاړل بیرته رااله په رسته اوزین کې خالص وله دا ټول یو غټ سیستم په بر کې ونیوي چې لوی دوران ورته وي. مګر کوچنی دوران د بل ته په دې خاطر باندې وایي ځکه چې د رسته بوتین څخه وینه د ریوي شریان په واسطه باندې وسور ته ولاړل هلته فقط تصفیه سول ځکه چې ناپاکه د پاکس وله بیرته د ریوي ورید په واسطه باندې راوړل سول و چپا اوزین ته. دا د کوچنی دوران په نامه سره یاد سول.
د هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي. د ووم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د ایکوسیستم عوامل بیان شي. په اتم ټولګي کې شمزی لرونکي یا فقاریه حیوانات ولو او په نهم ټولګي کې به د انسان د بدن عضلاتي سیستم او د عضلاتو دندې ولولو.
Negar nishvit,
اقرار نشوي اس میں نگار نشوي دل پا اقرار نشوي پٹ پٹ گرزے کے واکے تل صدا آگیا پٹ پٹ گرزے کے واکے تل صدا آگیا زما یار نشوي زما دلدار نشوي زما یار نشوي زما دلدار نشوي عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سارا عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سارا مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی تو مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی چودل دن کرم شرف حق دیدار سرا چودل دن کرم شرف حق دیدار